قانون اخاذی پاړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکی د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بړې پدیده تاسو پوهیږئ چې یوه غټه مسله ده، او موږ هم په بلخ کې د پولیسو په لیکو کې د رشوې اخیستلو مسله تاییدوو، خو کوم کسان چې شکایت لري د امنیت قمندانۍ سره یې شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
په کابل کې 12:30 بجې شوې. سالم احمد صالح درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
امریکا افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ د ګټې اخیستنې په برخه کې جدی اقدامات نه دي کړي. پکتیکا او لوګر کې 14 وسلول طالبان په تیرو 14 ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د دروي پولیسو دندې وروسته له دې وزن ډول سوي او نیول سول چې یو ویډیو یې خپره شو. په ویډیو کې د امیر تحکالی په نوم یو واکمن کډول چې پر پولیسو انتقاد کړی و د پولیسو لخوا وهل کیږي او جامې یې ایستل کیږي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یو زیرمې کې نن 14 وسوه چې له امله یې د تهران پر اسمان ژړه رڼا خپره سوه. د ایران چارواکي وایي چې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرانس کوي. دوی به د کرونا، د اوبا، امنیتي مسایلو او د اوکراین پر وضعیت بحث کوي. او د سوک وهنې د پخواني اتل رابرتو دوران د کرونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او په روغتون کې څارنه کیږي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوریدونکو، عصمت الله افغان افغانیار له هلمند لیکلې دي، وای دلته ډیر مرغان ښکاریږي او له دولت نه غواړو چې د ښکار مخه ونیسي. عبدالعزیز غالب د مرجین لیکلي وای د ناټو د دې خبرې هرکلی کوي چې ویلي دي له افغانستان خپل ځواکونه باسي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وای په هلمند کې یو من غنم په 300 افغانۍ فلورل کېږي او هیله ده چې حکومت پاکستان ته د قاچاق مخه ونیسي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي وای په هیواد کې مو له نالوستو څخه لوستي کسان ډیر بیروزګار او بیکاره دي. حکومت دی ورته د کار زمینه برابره کړي. عبدالغفور فریاد لیکلي له کندهار نه وای ډیر نوي ځوانان د ځینو قمندانانو لخوا د پولیسو لیکو ته ځي او هیڅ ډول تعلیم نه ورکول کیږي. لدی سره د دغه خبری خبرونه خبری مسائل رانغاړو. اوس هم ورزو ولایتي بحث ته چې په کندهار کې په کرنیزو حاصلاتو او په وړاندې د شتاستونزو په اړه خبري کیږي. کوربه محمد صادق رښتینی دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنې کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې کړې حکومت
د آزادۍ رادیو اونیز بحث.
سلام، تاسو آزادۍ رادیو اوري. ورسته لڅومیاشنی ځان څخه د تیر دوشنبه په ورځ افغانستان څخه پاکستان ته د سپین بولدک تلاري صادرات پیل شول. سوداګر اندیشنه لري چې ممکن د صادراتو د لړۍ بیرته ودرېږي. په داسې حال کې چې هم دا اوس د کندهار سبزیجات حاصل ته رسیدلي او د انګورو حاصلاتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. ولی هر کال په کندهار کې د تازه میوه د حاصلات پر مهال د سپین بولدک چمنلار د افغانستان د صادرات پر مخ تړل کیږي. د کندهار سوداګر وایي چې همدا اوس شاوخوا 500 موټره شکرپاره چین ته صادریږي، خو لا یې هم د کراچۍ د بندر د لارې د انتقال اجازه نه ده ترلاسه کړې. سوداګر نورې کومې ستونزې لري؟ پر دغه او دې ته ورته مسایلو باندې په دې آزاد بحث کې خبرې کوو. میلمانو د کندهار د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله سیدی، د کندهار د سوداګری خونی غړی او استاذی اجی عبدالحد، او د وچ میوه سوداګر زیاو رحمان رحمانی دی. تاسو ټول ته په شرح غلاس. اجی صاحب عبدالحد، پهل بل تاسو کو د سپین بولدک چمن د لارې به د افغانستان واردات په اونۍ کې څو ورځې او په څومره اندازه وي؟
د افغانستان صادرات د سپین بولدک د لارې په اونۍ کې شپږ ورځې چې و مورز د خلکو پر مخ باندې د تګ را تک د پاره پیلېږي او پدې کې روزمره تقریبا د 200 ټنو پورې مالونه صادریږي د افغانستان سره. د دوشنبه په ورځ موږ ورلو حالته مو د پاکستان صادرات ته اجازه ورکړه چې په زمن کې موږ د ترانزیت مالونو درې موټر مورواړول چې حالته ور د دې خواته مورواړول از موږ موټروانان را رخصت کړل. دوه ساعته بعد یې برته موږ موټران را واپس کړل چې په هغه کې دوی دا اداول دغه دغه وکړه چې ترانزیت مالونه باندې نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم مشتراغلی دي په هغه کې مکمل د دې کلی دي چې داسته سو مختم د دې موږ د ښکارا کولای شو چې په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړه ذکر شوی دي د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه د دې میډیا هم پر دې باندې بار بار ویلی دي چې دا ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی غوته ونیسي چې دا د ترانزیت باندې او مالونه را واپس کړ. نو اوس موږ په دې حق له موږ په خپل په دغه مشکل کې اخته یو چې وس د دغه ټکی جواب اوس موږ د خپل وزارت ته خواسته باید ورکو چې د وزارت تجارت دی ولی د دغه مخنیوي نه کوي او دغه مکتوبونه چې موږ تراغلي دي د دې مشتور شي چې په دغه کې دغه شی نو بهرال د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي.
رحماني صاحب تاسو څه فکر کوئ پاکستان لوري به دا ځل د لارې د خلاصېدو په اړه پر دغه ژمنه ودرېږي؟
هغه د وفا په څیر خبره تر یو حده پر بې اعتمادي وجود لري. دلته خپل زموږ د ډیپلوماټیک چینل او خپل د وزارت تجارت مسؤلیت دی دا چې د پاکستان د لوري سره دا موضوع په کلي توګه وڅېړي. په خاص توګه د افغانستان سفارت په پاکستان کې او د غرقند مور کنسولګری چې هغه څونه فعالیت هلته د کړی وای هغه څونه د مینا سازي په جیسه کې کړی وای او دغه مشکلات د وګړو سره په سم توګه سره دی وای چې موږ یوازې مشکل د دې نه دي چې مثلا لار وخلاصيږي د پاکستان مالونه په پاکستان ته راځي او د پاکستان مالونه په پاکستان ته ځي. همدا مسله چې لکه څنګه چې حجي صاحب و فرمایل چې زموږ غیر صادرات موضوع ده ځکه همدا لاره چې موږ په خو هم صادرات کول او د نور دنیا سره کاروبار کوي دغه د پاکستان لاره او د ایران پر لارې مشکلات دي. ایران پر لارې همدا مشکلات هغه د فاینانشل ترانزیکشنز دي یا د مالي راکړې ورکړې دي پر ایران باندې چې مالونه ولاړ هم شي هیڅوک زموږ سره راکړې ورکړې نه کوي. نو دغه مشکل چې هلته سونه باید د افغانستان سفارت کړی وای هغه کار نه دی شوی. دغه تر څنګ کراته وزارت تجارت ته وزارت تجارت په کم په سره کم باندې موږ چې د قرارداد د پاکستان سره په 2010 کال کې د ترانزیت مهیته امضا کړل د انور الحق حجی او د امین فهیم ترمنځ په هغه کې هم موږ وايي تکمیل ده هغه اړخ وايي نه تکمیل ده خو په هر شکل چې د یوسف رضا ګیلانی او د هیلر کلینټن په موجودیت کې د مهیته امضا شوه. لیکن دا غره ورسته وخت نه وخت دا مشکل پیښیږي په خاص وګم دا مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښ کی کله نه کله حتی پر تورخم کې هم دا مشکلات پیښیږي. نو کله چې دا مشکلات پیښیږي زما مال حالت نه ستلای لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې میوه چې دلندې میوه یا پاکستان تر روانه ده یا اسیمانه تر روانه ده دولت په جیسه کې بیا دونه بي غوړه کوي چې د مقابل حرکت نه کوي ځکه کته ما مې وا په دا رقم کې باندې نو زه سمې وو دا رقم پریږم دا رقم کړه زور ترانسپورټیشن په مسله کې مثلا په معاهده کې دا شی ستا چې زما موټران باید ورواګي پرملارسي او دا خاصه به خاجر دي. لیکن پاکستانی موټران مارون راوړل کیږي در حیرتانه پرې دي در شیرخان بندر پرې دي تر تورغونډي پرې دي دا هغه طرف څخه هم دا مال دا موټر برته مال پورته کوي او د بیرته روانې پاکستان ته نه ترانسپورټ وزارت نه دولت نه وزارت داخلي نه وزارت تجارت په جیسې کې هیڅ نوې اقدام نه دی کړی ځکه دا اقدامونه متبادل وي. کته ما پیسې کې یو اقدام کوي نو زستا پیسې کې یو اقدام ونه کړای سم دلته دولت چې سونه هغه خپلې چارې په سم توګه سر تر سوولي وای په هغه سې کې یې سر ته نه جرسوولي دا غره کم پاتې دي مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي ورځ تر بلې ډیریږي فوکس دې پر ځای چې موږ پر زمینی لارو وکړو موږ ډیر کوشش داري چې موږ ایر کوریډور سره ولاړ شو. ایر کوریډور یو محدود شی دی، هغه یو محدود شی وړلای شي په هغه اندازه چې موږ ضرورت دی. مثلا نجس هفته بهتر معلومه ده چې د اگست 15 نیولې بیا تر نومبر 15 پورې روزانه دغه موږ چې د وچې میوې د صادر کوو د هندوستان سره چې کوم خلک کاروبار کوي دلته روزانه د 10 تر 15 موټر وځي او هر موټر په حدود کې د 30 تر 40 ټنه مال نیسي. نو آیا د دولت سره دا زر پیاسته چې ماته د ورځې جدي شل دانې تیارې ودري او په دې کې چې زما مال ولاړ شي؟ قطعا نه، ځکه ایر کوریډور 2000 پیات نه لري. نو وخت چې زمینی لاره وجود ولري د زمینی لاره مشکلات باید حل شي. د حل لاره دغه ده چې هغه د واقع د لارې حلېدل شي، چې هغه د کراچۍ د پورت د لارې حلېدل شي. زه باید نړیوالو مارکیټو ته لاسرسی ولرم.
څه لکه چې هر ځل پاکستان د افغانستان د تازه میوې د حاصلات پر مهال د سپین بولدک چمن لار ته
اومده مسایل ته وګورم، د هغه بیرته سرخي او سیاسي مسایل ته، چې هغه سیاسي مسایل دي. په سیاسي مسایل کې کله ناکله یو لړ مشکلات پیښیږي، یا د سیاسي مسایل تر څنګ سرحد باندې چې کوم د دواړو جنې مسخه چې کوم سرحدي ځواکونه پراته دي، دغه ترمن کله ناکله د مشکلات پیښیږي چې دغه مشکلات په وجه سره په لار کې خندونه واقع شي. دغه دوه اومده مسایل چې دغه مشکلات پیښیږي.
سیدی صاحب، افغانستان څخه د انګورو، انارو او سیبو په شمول څلور ډوله میوه پاکستان ته صادریږي، او لا خو د امو مالټو او کیوی په شمول هم څلور ډوله تازه میوه واردېږي. رحماني صاحب وویل چې بل مثل عمل دی وسی او د پاکستان څخه پر واردېدونکو میوه دي هم بندیز ولګول سي.
زه وایم چې سیاست او تجارت باید د سره جلاوي. دغه سیاست یا خپل تجارت چې دی او کاروبار چې دی د دواړو مملکتونو ترمنځ، دواړه اسلامي هیوادونه دي، دواړه ورونه هیوادونه دي، زمونږ ژبه یو ده، زمونږ کلتور یو دی، هر څه مذهب هم یو دی. باید زمونږ سیاسيون دې ته باید ډېر متوجه وسي. زمونږ تجارت، زمونږ کاروبار چې د کرخې دواړو خواوې دي، دا د سیاست ښکار نه کې باید. زما خو د دواړو هیوادونو څخه دا هیله ده. بیا لکه څنګه چې رحماني صاحب ویلې، اکثر زمونږ د میوو په وخت کې چې زمونږ افغانستان کې میوې ورسیږي، دلته په سرحداتو باندې دغه سي مشکلات پیخیږي زمونږ ملي تجارانو ته. او زمونږ تاسو پوهیږئ چې بیا قندهار د جنوبي غرب حوزه د میوو د تولید د پلو ډیره مشهوره ده. موږ په حدود تقریبا 2,80,000 ټنه پورې موږ انګور لرو دلته، او همدغه سي موږ 1,90,000 ټنه انار تولید لرو. نو بدبختانه کچيري دا په هر کال دغه سي په دغه موین وخت کې د سرحدات زموږ د میوه او زموږ د تجارانو په مخ باندې تلل کیږي. نو د دین څوک متضرر کیږي؟ زموږ خوار غریب بزګر متضرر کیږي. حتی د دواړو وطنونو عوام، غریب خلک چې په دغه بزنس او کاروبار کې شامل دي، دا ځان نه چې زموږ چې د افغانستان خلک د دین زیات تحقیق دینه، د پاکستان خلق هم متضرر کیږي. نو زما اله او هله ورزو دادا چې زوایم سیاست جداوی او تجارت باید جداوی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادرات او واردات په برخه کې رحماني صاحب د ځینو تړونونو خبره وکړه، ولې طرفونه هر ځل دغه معاهده ماتوي؟
بالکل، که رحماني صاحب چې اشاره وکړه، که ارت سمره وڅېړو دغه سیاسي مسائل دي. بدبختانه باید وایم چې زمونږ دغه کاروبار، زمونږ تجارت دا د سیاست ښکار شوی دی. هر وخت کې په دغسې حساس تو شیبو کې بیا دغه هغه عروج ته رسیږي، او حتی ډیر زیان اړوي زمونږ ملي تجارانو ته د دواړو خواو، هلته دي که دلته دي. بیا زه یو ځل دا ټینګار کوم چې دا باید سره جدا وي، سیاست او تجارت.
که زه بیرته مخکېنۍ پوښتنې ته راسم، که له هاخوا پر وارداتو بندیز ولګول سي، دا به کومه ګټه وکړي؟
دا مجبوریتونه دي. که همداسې دغسې کېږي، مقابل لوری باید هم عکس العمل وښایي، ځکه چې د پاکستان د پاره هم دلته د افغانستان ډېر لوی مارکیټ دی. د هغې د تازه میوو د پاره، که د هغې امونو سیزن شروع دی، که د هغې کیلې دي، که د هغې مالټې او کینو دی، همدارنګ نوري میوي دي. افغانستان تقریبا 15 دیرش میلیونه نفوس دی، دا داغه لپاره خ مارکیټ دی. نو یو ورځ نه ورځ ک مونږ یو کالونو کو بل کالونو کو افغانستان حکومت مجبور دی چې دغه سي مقابل عکس العمل وخه او داغه په میوه باندې په همدغه اساس وخت کې هم بندیز ولګوي یا پاغه معنی تعرفي جګی کی لکه تیر کال چې زمنګ پانا روز مونږ په میوه باندې تازه میوه باندې د تعرفه څو چنده چند کړله درې چند کړله. نو دا به مجبوریتونه دي زویم چې دغه حالات ته لاړ نشي چې د یو بل نه مونږه بدله واخلو یا متقابل دغه سي عکس العمل.
جناب عبدالحد، پاکستان سره د سوداګری ستونزو په خاص ډول صادرات په برخه کې د سوداګری خونې کومې هڅې کړې تر اوسه؟
سوداګری خونې خپل دروازه پر خپل حالي ځلې کړې دي، که څوم در مرکز پرې وي که د دې ځای پرې دي. دا اوسني تقریبا لس ورځې مخکې مزخپله په کابل ته تللی وم چې هلته مې د امریکا د سفارت سره مهم په دې هکله رابطه ونیول، ویډیو کانفرنس مور سره وکړي او دغه څخه مآباد وزیر خارجه سره مهم په دې هکله ویندله. دا هغه ته مونږ د خپل پیغامونه ورپرې شول چې دا هغه د دغو هڅو نتیجه وه چې دا لاره خلاصه سول د پاکستان د صادراتو پر مخ باندې، خو نیمګړې دا چې نیمګړی خلاصه سول موږ اوس پر دغه باندې خپلې هلې ځلې کوو چې باید پوره خلاصه سي، ځکه چې زما او د پاکستان ترمنځ ما صادرات واردات دواړه د زما د دواړو ملکو په ګټه دي. که د پاکستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی، که د افغانستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی. دغه لا دا د نن سره نه ده، دا تقریبا د سلو کلو صدا لار چې ده دا زموږ د پاره د ترانزیت لارې دی، یا زموږ صادرات د پاکستان سره شته یا واردات موږ د پاکستان سره خپل تجارت لرو راځو، او زموږ سره نږدې ترین مارکیټ پاکستان دی. نو په دې کې که چیرې موږ په خپله یو غلطه پالیسي اختیار کړو، دا به زموږ د افغانانو لپاره ډیره سخته د ضرر خبره وي. خو بهرحال موږ په خپله د خپل حکومت سره موږ دا ګیله کوو چې موږ د خپلو مسایلو څخه خلاص نه یو، نو د ملت و مسایلو ته موږ کومه لاسرسی نه دی کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ خونې کوم ګډ پلاوی شته، هغوی مشخصا پاکستان طرف په دې باره کې څه وایي؟ ستاسو دغه قرستونو اندېښنو ته څه جواب لري؟
هغه پرون هم د هغو سره زموږ دغه رابطه ونیوسوله چې پرون هم په اسلام آباد کې په دې حقله مجلس شوی دی چې د ترانزیت لار خلاص شي، خو بدبختانه چې هغه اجازه ورنه کړه چې وایي د دوه ورځو بعد دوه یا درې ورځې بعد بیا پر دې باندې مجلس کیږي، نو چې څه جواب به ورکړي. خو د ګډ خونه خپلې علي ځلې د پاکستان او افغانستان ګډ اتاق هم خپلې علي ځلې کوي، داسې نه چې تجاران په هره شعبه کې چې هغه په خپلو علي ځلو باندې بوخت دي.
ویل کېږي چې لا هم د کراچي بندر د افغان سوداګرو پر مخ تړلی دی، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، او یوازې پاکستان ته صادرات کیږي، دا څومره جدي ستونزه ده سوداګرو لپاره؟
د سوداګرو لپاره بالکل دا ډېر لو ستونزه ده، ځکه چې زموږ د کراچي لارې که د هندوستان د واګاله بندر دی، دا دواړه زموږ پر مخ باندې بندې. د افغانستان یوازنۍ لار زموږ د اروپایي ممالکو ته، نورو دنیا ته، زموږ د پاکستان لار واحد لار ده چې هغه زموږ د افغانستان صادرات جین صادریږي. دا د شبهار لار ده، خو اوس دا د جوړه سوې ده، په دې باندې موږ هم دا مالونه صادرات مو کړي دي، خو هغه د دنیاوالو تر بندیزو لاندې ده. دا پرون هم مکتوب راغلی دی چې د مستثنا نه ده، د بندیزو څخه مستثنا نه ده. نو زه چې د خارج څخه مالونه پر شبهار باندې کې راوغواړم، که صادرات وکم که واردات وکم، زه خپلې پیسې نه سم راغوښتی، نه زه د دې ځای یو ټیټي یو مملکت ته کولی شم. نو زما خو زه خو په دنیا کې ټولې دنیا پر ما باندې قیدات لګولي دي، که زما حالات ته دنیاوال وګوري یا خارجان وګوري، باید دا د موږ ته شبهار او بندراباس دواړه مستثنا کړي، ځکه چې زه د خارجه سره مالونه پر دغه لار روان. دا چې یوازې یو لارې موږ ته د کراچۍ را پرېښده، نو دا خو چې موږ ته همسایګان بیا چې هر څه کوي، هغه زما د مملکت پالیسي هم پر دغه ستر کار باندې روانه ده چې موږ خپل د ځان دپاره خپل لارې نسو خلاصولی.
د چابهار بندر به د کراچۍ بندر یا د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادراتو په برخه کې یو بدیله لاره وي، دا د سوداګرو غوښتنه وه. یوازې دغه بندیزونه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه؟
بالکل، دا خو یوازې دا بندیزونه دي او بل صادرات ټول دنیا ته چې کیږي زموږ د پاره د هندستان د واګلار دا وچلار و او شابار چې دی دا وبولار د زموږ میوه ته وچ میوه چې کم وخت ورسیږي دا تقریبا څلور میاشتې په دې کې د موشر یا د نمی او اثرات یې دا چې موږ په دې کې د دې صادرات ته سمندر د لارې وکړو دا زموږ مالونه خپل رنگ او روغان د خپل کیفیت ترلاسه کوي نو موږ بیا الته په مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې موږ د مالونو راجوس په خپل الته بیا په فروش نو سره سواله په صحیح نویات خو هغه صحیح کوالټي هغه زغه سټنډر باندې موږ مالونو نو سره سواله ځکه چې دا سمندر دی دریاب دی نم لري
تیر مننه رحماني صاحب چې بهر بندر ولي د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لار نه سو او دا غته شه ډک نه کړه
اول خو د چابهار په بندر کې باید خبرو کوچ دا یو ګډه پروژه و د هند او د ایران د دولت هند اسیا میانه ته لار غوښتل او دا بندر باندې سرمایه گذاری وسو د بندر جوړ سو لیکن بدبختانه چې هغه رقم چې باید هم بندر فعالسی وای او تر یو حده پر موږ خپله ګټه ځنې اخیستې وای هغه سیم وانه اخیستلی سوای او دا هم د دلایل خپله پر ایران باندې د امریکا د خاصه اقتصادي امریکا او د نړیوال ټولنې د خاصه اقتصادي پابندۍ دي چې د هغو په وجه سره کچیر موږ پر هغه لارې صادرات کوو هیڅ یو بانک حاضر نه دی چې د هغه خاصه چې ما کوم مال صادر کړی دی هغه دغه پیسې ردی د لارې هغه ترانزیکشن ترسره شي دغه هم عمده مشکل دی کله چې کچیر دا مشکل را پکیږي بیا سیدی هغه متبادله لار جوړېدلای شي د دې تر څنګ په تیرو سلورو پنځو یا بووی په تیرو شلو کلو کې دولت په وارو وارو د کوشش خبره کړې ده چې موږ د پاکستان د ترانزیټي لارې بدیل پیدا کړو پر بدیل باندې په تیرو دوو کلو کې د لاجوار د لارې خبره وشوه د لاجوار د لارې د ګرجستان د لارې د مرمولونو ترکیه ته لاړله هغه هغه اول چې هغه انویګریشن چې وي پښتاهي غونډه چې و چې مالونه تللي دي هغه ورسته هغه په ټاپه ولاړه ده دغه رقم بل لار چې و چې چین کوشش وکړي د روډن بیل پروجیکټ پر اساس باندې چې د چین څخه خیر ګاډي راځي در حیرتانه هغه وخت د خپل د ازبکستان رئیس جمهور صاحب په خاني رئیس جمهور صاحب کریم په موږ ژوندې و ریل ګاډي راځي ریل ګاډي د یو وخت خچ برته مال پورته کې ازبکستان حکومت یې اجازه ورنه پورې مالونه پراته و چې هغه به چین ته تللی وای هغه بلاند نور متبادل لارې خلکو پیدا کړل د کزاکستان پر بیا دغه لارې څخه د مالونه چین ته صادر دلته موږ په پروچم ګرځېدلې و چې پر موږ ګرځېدلې ده او موږ یوازنې لارې چې هم شرکی به ته موږ ته نږدې ده هم اسیمې میډل ایسټ یا مشرقي شرکی میانات ته نږدې ده دغه رقم کو اروپا سره یا شمالي امریکا سره هغه ته د پاکستان لاره ده او هغه لارې د پاره باید هڅه وسی چې دغه مشکلات راپسی تر مخه رئیس صاحب یو اشاره وکړل د سیاست او د تجارت لیروالی د سیاست او تجارت لیروالی په اوسنۍ سر کې د سعودي کې د دواړو سر تړلې دي هیڅ وخت دا موږ نه څه کولای چې وایو چې د موږ به زموږ تجارت به د سیاسي لوبو ښکار کیږي نه ځکه دغه تجارت دی او دغه مالی امکانات او د مملکت اقتصاد راپورته کېدل دي چې هغه خود به خود د مملکت اقتصاد راپورته کېدل دغه سیاست تقویه ده نو پر دغه اساس باندې دلته اول باید هغه سیاسي مشکلات چې د دواړو ملکونو ترمنځ دي دغه د حل فصل لپاره کار وسی یا دغه د حل فصل لپاره کار وسی یا که موږ راتلونکي معاهده د پاکستان سره د ترانزیټي معاهده امضا کیږي هغه د نړیوالو تجارت ای سی سی د دبليو ټی او په سرپرستی کې یا د اوغو پس منځګړی تو باندې د معاهده امضا سی او دبليو ټی او غړي موږ افغانستان هم دی پاکستان به هم وي هغه سات باندې موږ کوي معاهده د سر امضا کو هغه نړیوال نورمن موږ د مراد کړی وي او د دې تر څنګ مخ خپل ګټ هم ساتلی وي مهمه دا نه ده چې موږ جی همیشه دا رقم سوچ د بل ګټ وساتل اوس کچیر د قرارداد تر یوه حده پرې چې په 2013 کال کې امضا شوی دی پسې د کې توګه مطالعه سي شاید موږ دغه خپل ګټ نه ساتلی لکه مقابل طرف چې ساتلی دی دغه د لایل دغه لوجیک او بل دغه خپل لابي په خاص توګه د امریکا د حکومت سره هغه در موږ کوي دا موږ په هغه توګه باید ونه کړای د دې تر څنګ د وزارت تجارت په چوکاټ کې موږ د نړیوال تجارت یو بخش لرو د نړیوال تجارت بخش په دې سره کې درته پر کم فعالیت کړی دی چې کړي خپل د پاکستان د وزارت تجارت سره هغه خپل سوال برانګیز دی ځکه په هغه کې چې کم سړی ناسي هغه د دې ظرفیت نه لري چې هغه د افغانستان د تاجر د حق څخه د پاکستان د حکومت سره د دفاع وکړی سي. ځکه دغه مسایل اول په کښته سطح باندې خبرې کیږي، مسایل څېړل کیږي، د هغه وروسته بیا مشرانو ته دا خبره رسیږي. بل مسئولیت چې راګرځي هغه خپل اقتصادي شورا ته، عالي اقتصادي شورا ته راګرځي. عالي اقتصادي شورا په دې حصه کې ډېره بېغمه ناسته ده، یعنی هغه د دې پر ځای چې د افغانستان د اکسپورټ لپاره زمینه مساعده کړي، دې پر دې چې کار کوي چې زه څنګه په افغانستان کې اقتصادي وده راوړم. اقتصادي وده هغه وخت راوستل کېږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تولیدېږي، موږ چې کوم تولیدات لرو، زه باید هغه ته نړیوال مارکیټ پیدا کړم. نوي تولیدات باید اوس موږ پرېږدو چې اوس موږ د هغو لپاره مارکیټ پیدا کړو. راځه دغه اوسنی تولید چې ته په مملکت کې لرې، یو زراعتي مملکت یې، د دغه لپاره ته مارکیټ پیدا کړه. صحیح د پاکستان ما سره دا مشکل لري ته د پاکستان سره سیاسي موضوع نه سیاروالی راولاړ سه، ماته بل مارکیټ پیدا کړه، ماته چیرې زمینه سازي کړه.
اجي صاحب عبدالحد، تاسو د افغانستان صادراتو د ستونزې د حل په برخه کې کوم وړاندیزونه لري؟
باید افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره د پاکستان سره د صادراتو په حق له هم خپل یو مائده وکړي او د تجارتي راکړې ورکړې په دغه کې ساري قانوني طریقې سره د خپل کاروبار سره وکړي، مائده ورسره وسی، او پاتې شو د ترانزیټي لارو په حق له پوران په دې کې اقدام وکړي. ځکه چې زموږ مالونه د دغه لارې بغیر موږ هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان صادرات یوازې د شبهر د لارې وسی، خو که دغه لار پر موږ باندې بند شي دا زموږ لپاره لوی زیان دی. او بل می د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د تجارانو ژغ دی واوري. موږ ان شاء الله د شنبه په ورځ بیا کو کابل ته جو خپل ایحات چې د څلور نفرم د اوتاک تجارت سره مقرره کړی دی، څلور نفرم د خپل وچ میوې د اتحادیې سره مقرره کړی دی. دا ان شاء الله کابل ته ځي د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره بیا د دولو لپاره کوشش کوو چې د خپل اواز در موږ د خپل درې وزارت پورې ورسو.
سیدی صاحب د ورسی پښتنې په توګه سوداګر او باغلرونکي د سړو خونو نشټوالي د تازه میوې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي. دوی وایي که سړي خونې ولرو کېدلی سي د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړل کېدو په صورت کې دغه میوې تر ډېره وخته وساتل سي. په دغه برخه کې ستاسو ریاست تر کومه کچه هڅې کړي؟
زیات دلته زموږ نه وختونه چې کېږي هغه د سرد خانو کېږي، د کول سټورونو کېږي. زه وایم ځان له کول سټورونه هم د دې حل لار نه ده. افغانستان داسې یو هیواد دی چې منګه که کول سټور نه باس کوو دلته به انرژي ته مخه راګرځي. باید موږ انرژي ولرو، برق ولرو، ځکه چې کول سټور بغیر د تغن نه کیږي. دلته نورې لارې چارې شته لکه د پروسس دي. اوس هم خوشبختانه باید ووایم زمونږ د 8000 میلیون افغانیو په ارزښت باندې کومه طرحه چې ریاست جمهوریت ته وړاندې کړې وه د زراعتي محصولاتو د مدیریت په نامه باندې پروژه ده، نو هغه عجل منظور شوی ده. ان شاء الله مونږ په غیمانې کار کوو. ما صرف د قندهار د پاره 1500 نه زیات ساختمانونه اخیستي دي. دا په دې معنی دي چې په دې کې مونږ صفر انرژي ساختمانونه دي چې دې کې د فیازو د پاره، د کچالانو د پاره، د انارو د پاره، همدارنګه د کشمشو یا نه د انګورو د وچولو د پاره کشمشخانی دي. دا د کی انرژي نه استعمالیږي. دا د ساختمانونو لري چې مونږ کولای شو چې یو مېش یا دوه مېشتو پورې مونږ خپل محصولات چې دی په هغه وساتو د ځای کې دوه څخه مخه ونیسي. زمونږ بزګر ته څو پورې چې مارکیټ پیدا کوي یو دوه مېشت د خپل محصولات وساتي. دا ډیر ارزانه ساختمانونه دي، هر بزګر کولای شي. مونږ په نمونوي شکل باندې دغه نه ولسوالو کې وس دغه د کار لاندې مونږ دغه جوړو او مخکې په دې باندې مونږ کار کړی دی. خوشبختانه باید اوس وایم چې دغه برخې ته چې د دولت اوس متوجه شوی دی، خصوصا د کرنې وزارت، چې موږ څنګه کولای شو چې خپل محصولات چې دي هغې ته د کور دننه مارکیټ پیدا کړو او هغې د ضایاتو څخه مخه ونیسو. مخکې موږ ویلې موږ باید زیاته په خارجي مارکیټونو باندې تکیه ونه کړو، ځکه چې موږ په داسې یو جغرافیا کې موقعیت لرو چې زموږ که همسایګان دي او که دغه دلته ډېر زیات رقابتونه موجود دي د مختلف مختلف کې یو سره موږ جوړ شو اغه نور دونه جوړی نو اکثر زمونږه تجارت چې دی یا زمونږ زراعتي محصولات چې دی زیاته برخه زمونږ د ملي تجارتانو تجارت ګرځي او زمونږ ملي عواید د دینه لاسته راځي دغه دغه سیاستونو او ښکار شوی دی زویم چې خپل محصولات په کور دننه باید مارکیټ پیدا کړو موږ د خپل محصولاتو څخه استفاده باید وکړو دغه وچکو دغه پروسس کو لکه یو زو مثال ویم چې دلته کنده فروټ دا یا د کشمشو د پروسس فابریکا دا یا مثلا سور انار فابریکا دا دا جوس تولیدوي یا نوید بهار د کابل کې هم دغه زمونږ انار هغه دریمه درجه انار چې دی هغه اخلي دلته په باغونو کې واغینه جوس جوړوي
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي